تجی راډو په ماشامنی خبری مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم او تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې د امریکا دفاع وزارت ته د نوماند جیمز ماتیس څرګندونې لرو چې پاکستان ته خبرداری ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
سلام د خبرونو سرته کې د امریکا دفاع وزارت کاندید جنرال جیمز ماتیس وایي په پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره د غوډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي. په ننګرهار کې نن سهار داعش اسلامي دولت ډلې د عامو خلکو څه باندې 60 کورونه سوځولي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وروستي سفر ویتنام ته تللی دی. اوس هم پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزارت کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي پر پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي. هغه سناتورانو ته په خطاب کې وویل که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر هغو ټولو لارو چارو به غور وکړي څو د هغو افراطي ډلو پناه ځایونه له منځه یوسي چې د افغانستان امنیت او ثبات یې له خطر سره مخ کړی دی. ښاغلی ماتیس همداراز ویلي له افغان ولسمشر اشرف غني سره به د افغان پوځیانو د وړتیا په لوړولو او همداراز هغو مسایلو خبرې وکړي چې لا هم د پاوز ورته اړتیا لري. جیمز ماتیس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاندید په توګه د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیری وشي. جنرال ماتیس ټینګار وکړ چې په سیمه کې هیوادونه دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بیا رغونې د بهیر ملاتړ وکړي او مرسته ورسره وکړي. جیمز ماتیس 68 کلن دی. 4 لسیزې په پوځ کې خدمت کړی او په 2014 میلادي کال کې تقاعد شوی. هغه د افغانستان په جنوب کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو مارین قمندان او هم د امریکا د پوځ په مرکزي قمندانۍ کې د افغانستان او عراق جګړې اداره کړې دي. په ننګرهار کې داعش اسلامي دولت جالې د عامو خلکو څه باندې 60 کورونه سوځولي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي یاده پیښه تایید کړه. هغه وویل دا کورونه په کوټ ولسوالۍ کې د جمعې په سهار سوځول شوي دي. د والي ویان ښاغلي خوګیاڼي وویل له دې کورونو پخوا خلکو کډه کړې وه او څوک پکې نه و. د سیمې خلک وایي د ورځې تر ناوخته هم له کورونو دودونه پورته کېدل او ټول سوځول شوي کورونه د بېوزلو خلکو وو. په ننګرهار کې تر دې پخوا هم د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا د عامو خلکو د هدف ګرځولو لسګونه پیښې لیدل شوي دي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی نن د لا زیاتې درملنې لپاره هندوستان ته رسېدلی دی. ښاغلی عزیزی تېره سه شنبه د کندهار ولایت په میلمستون کې په یو بمي چاودنه کې ټپي شوی و. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ښاغلی عزیزی وضعیت مخ په ښه کېدو دی او نن یې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې هم کړي. همایون عزیزی په کندهار کې د بهرنیو پوځیانو په یو روغتون کې بستري و. د سې شنبې په ورځ د کندهار د ولایت پر میلمستون بمي حملو شو چې پکې د ملي شورا د دوو غړیو د کندهار د مرستیال والی او عربي ډیپلومات تانو په ګډون یو لسنه وژل شول او د کندهار د والی او متحده عرب اماراتو د سفیر په ګډون 12 نور ټپیان شول. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د سهارا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډل مشر اصغر ستانکزی په اړه وایي
We have a good advantage because we know about the UAE condition.
دا وی موږ به د برلاسیو چې د متحده عرب اماراتو په شرایطو خپو یګو. دلته مډیری لوبي کړي په فټنس مو هم ښه کار کړي او ټیمي کار مو ډیر عالی ده. درې لوبي لمړی لرو چې سخت زیار باسو او بیا به تورنمنت هم وګټو. د سهارا جام په تورنمنت کې افغان ټیم په آیرلند سربیره په ګروپي دور کې دویمه لوبه د جنوري په 14 له کوربه عربي متحده اماراتو او درېمه لوبه هم د جنوري په 19 له نامیبیا سره کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی. کیری به د ویتنام له صدر اعظم نګوین خوان فوک او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په هانوی کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له ویتنام وروسته پاریس او لندن ته هم لاړ شي. جان کیری په د جنوري په 13 سویس ته ولاړ شي څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې په داوس کې برخه واخلي. دا به د جان کیری د سفرونو وروستی دور وي ځکه تمه ده د جنوري په 16 د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت لوړه وکړي. کیری په 2013 کال کې د امریکا متحده ایالاتو نو د بهرنیو چارو وزیر شو او تر اوسه د نړۍ یو نوی هیوادونو ته سفرونه کړی دي. د کیری پر ځای ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون دغه هیواد د کورونې چارو وزیر وزارت ته غوښتي چې د 15 ترې تم شوی او مدني فعالانو او لیکوالانو درټولو لپاره هڅې وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون رئیس چودري محمد شفیق نن ازادي راډیو ته ویل د کورونې چارو وزارت ته په دې اړه خپل رسمي غوښتنلیک لیږلی دی.
تو ہم اس میں
دا یوې موږ د خپلواکو پلټنو له مخې دا هڅه کوو چې پیدا کړو چې دا کسان څنګه تښتول شوي، څنګه تریتم شوي او حقیقت څه دی. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د تریتم شوي خلکو د لټون لپاره رسمي غوښتنلیک لیږلی چې په کراچۍ کې لسګونه مدني فعالانو د تریتم شوي خلکو لپاره لاریون وکړ. په تیرو څو ورځو کې 15 مدني فعالان سلمان حیدر، عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا او سمر عباس تریتم کړی شوي. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې د سوریې حکومت وایي کوم راکټونه چې د اسرائیلو له لوري ویشتل شوي له پلازمینې دمشق نه بهر په یوه پوځي اډه لګېدلی دي. په دغه پوځي اډه کې د جمهوری ریاست محافظانو ګاردان د جمهوری ریاست ګاردان روزل کېدل. ویل کېږي چې دغه راکټونه د اسرائیلو له شماله ویشتل شوي دي. اسرائیل د دغو راکټونو د ویشتلو خبرونه نه تایید او نه هم رد کړي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې د امریکا دفاع وزارت ته د نومان جیمز ماتیس څرګندونې لرو چې وایي که وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې افغانستان ته د تروریستانو د تګ مخه ونیسي. واشنگتن څه ډول فشار پر اسلام آباد راوستلی شي؟ د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المار سره غږېدلی یم.
پاکستان اقتصادي اړخه ډېر کمزورې هېواد دی او له پوځي اړخه هم له بېلابېلو مخالفینو سره مخ هېواد دی چې د امریکا له مرستو پرته نشي کولی حتی وپایېږي.
په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. په کابل کې د پروان د زورواکو پر ضد هم لاریون وشو.
عدالت عدالت ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
د کندهار په ښار کې د سیشنبې د ورځې د چاودنې تحقیقات دوی ډلې کوي.
د مرکزونه او د عربي متحده عبارات د برسي چې مونراله برسي تر دا اوسه پای ته نه ده رسېدلې، اوس هم جریان لري.
تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. دا خبری مجله په منځنۍ سبد ولش پښنوی په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماند متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپل خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتیس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیری وشي. جیمز ماتیس همداراس د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو پر همکاري ټینګار کړی دی. تفصیل د فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتیس پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالی یوه ډېره مهمه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. متقاعد جنرال ماتیس وویل د افغانستان د طالبانو لپاره په پاکستان کې موجودې ځالی او د هغوی لپاره د فعالیت او حرکت ازادي یوه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. جیمز ماتیس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې د دفاع وزارت لپاره هغه پر تاییدولو یې رای واخیستې په وینا کې څرګنده کړه چې که د دفاع وزارت لپاره وټاکل سي پر هغو ټولو لارو چارو به غور وکړي چې د هغو افراطي ډلو پناه ځایونه له منځه وړي چې د افغانستان امنیت او ثبات یې له خطر سره مخامخ کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې هیوادونه دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړي او مرسته ورسره وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس وویل چې د سیمې هیوادونه باید پر افغان طالبانو او د هغوی پر ملګرو افراطي شبکو شار راولي چې په افغانستان کې د تشدد روان کړی کمپاین پای ته ورسوي. هغه وویل موږ باید پاکستان وهڅو چې د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد زیات اقدام وکړي. د جیمز ماتیس په وینا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د روغې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د امریکا ټولې هڅې باید د امریکا د ملي امنیت له ګټو سره اړخ ولګوي او همداراز د افغانستان د حکومت خپلواکي باید وساتل شي. جیمز ماتیس له طالبانو سره په مذاکرو کې د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما د درویو سرو کرښو ملاتړ وکړ او ویل چې وسوالو طالبانو ته مخکې ویل شوي چې له القاعده سره باید اړیکې وشلوي، له تشدد حدود لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ته باید د درناوي په چوکاټ کې د هغه هیواد سیاسي بهیر ته ورګټ شي. جیمز ماتیس وویل زما په باور دا له افغان طالبانو یو منطقي غوښتنه ده. له پاکستان سره د مرستو د مشروطولو په اړه جیمز ماتیس د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې پر ټولو امکاناتو به غور وکړي. د هغه په وینا پاکستان ته ځینې سخت سبقونه ورکړ سوي، خو بیا هم باید له خپل ګاونډي افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جیمز ماتیس وویل که زه د امریکا د دفاع وزیر په توګه وټاکل سوم، د بهرنیو چارو له وزارت او کانګرس سره به ګډ کار وکړم چې پاکستان ته په هغو مواردو کې چې زموږ د ملي امنیت او سیمه د امنیت لپاره مهم دي بدیل ورکړ سي، او پر دې به تمرکز کوو چې پاکستان باید هغه وسلواله ډلې چې د هغه هیواد پر خاوره فعالیت کوي خونسا کړي یا یې وباسي. د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر دې مخکې هم له پاکستانه په مکرر ډول غوښتنه کړې چې پر خپله خاوره د حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي، خو پاکستان وایي چې د افراطیت پر ضد مبارزه کوي او په وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم د پوځي عملیاتو یادونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې د نړیوالو سترګو ته خاوري ورشیندي او یوازې هغه طالبان په نقشه کوي چې د پاکستان پر ضد فعالیت لري. جیمز ماتیس پرون پر نورو نړیوالو امنیتي مسلو هم خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې وویل چې روسیا امنیت ته اوله درجه خطر دی، او د هغه هیواد پر رهبرانو یې تور پورې کړ چې د ناټو تړون د ماتولو هڅې کوي.
د امریکا دفاع وزارت ته نومان جیمز ماتیس پرې نظر دی چې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې پرې نشتی تر رسان له پاکستانه د افغانستان لور ته واوړي. واشنگتن په تیرو څو کلونو کې پر اسلام آباد فشارونه راوستي دي، مرستې مثلا کمې کړي، او امریکایي چارواکو په ښکاره ویلي دي چې پاکستان باید ټولو ترهګرو ته په یوه سترګه وګوري، داسې ونه کړي چې کوم تر رسان چې د افغانستان دننه جګړه کوي هغوی ته څه ونه وایي، او کوم چې د پاکستان پر ضد هڅې کوي هغوی وځپي. د سیاسي چارو لکتونکي مجیب المر څخه به واورو چې امریکا پر پاکستان نور څرنګه فشار راوستلی شي.
مشخصا امریکا په دوه برخو کې پر پاکستان فشار راوستلی شي. اوله برخه د مرستو بندېدل دي. له 2000 امریکا څخه تقریبا تر 2015 کال پورې امریکا له پاکستان سره په میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده، او دغه مرسته له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم راخیستل شوې ده. په داسې حال کې چې پاکستان قطعا په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. کامکاری کړي هم ده هغه دوه مخې لوبه وه چې له یوې خوا یې همکاري ژمنه کوله، له بل خوا یې ترهګري یا تروریزم دوی تقویت کاوه. لومړۍ برخه د مرستو بندېدل دي چې امریکا کولی شي پر پاکستان باندې مرستې بندې کړي. دویمه برخه په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان منځوي کېدل یا هم د پاکستان له سیاستونو څخه عدم
المرسب. تاسو پر پاکستان د مرستو د بندېدو خبره وکړه، د مرستو خو په تیرو شاوخوا دو کلونو کې امریکا کمی کړي هم دي، نو نور به څومره کموي؟
یو د مرستو بندېدو مسله ده، یو د کمېدو مسله ده. مثلا امریکا پاکستان سره د کال یو میلیارد ډالر مرسته کوله، یوازې اوس مهال د دغو مرستو کچه راکچه شوې ده، یعنې شاوخوا 230 میلیون ډالر په دغه سطحه راکچه شوې ده چې دا په پاکستان باندې فوق العاده فشار راوړی ده، او دغه فشار د دې باعث شوی چې پاکستان نویو پاوو ته مخه کړي. اما که چیرې مرستې بندېږي، پاکستان یو اقتصادي اړخه ډېر کمزوری هېواد دی، ټولنیز اړخه یو پاشنه شوی هېواد دی، او له پوځي اړخه هم له بېلابېلو
کچرته په پاکستان باندې دغه مرستې بندې شي د امریکا له لوري، فکر نه کوي چې پاکستان به بلې خواته مخ واړوي؟
پر پاکستان باندې د مرستو بندېدو سره دوی ګټې له خطر سره مخ کېدونکې دي، نړیوالې ګټې او داخلي ګټې. داخلي ګټې دا چې پاکستان له یو تشتت سره مخ ده، بالکل له پاشل کېدو سره مخ ده. نو حتی اقل پاکستان او مشخص توګه د پاکستان پاوز د دې لپاره چې وتونېږي خپل ولکه ټینګه وساتي په ملک باندې او په خلکو باندې، دوی مجبور دي بل لور ته مخه کړي. دغه لور روسیه کېدای شي اړیکې له پخوا څخه ټینګې شوې دي، دوی پوځي تمرینات سره درلودل. روسیې په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارډو پانګونې څخه خبر ورکړی ده، تر څنګ یې چین د سی پیک پروژه هلته عملي کوي، او پاکستان د دغه پروژې یو ډېر مهم غړی دی. شاوخوا د 30 میلیارډو ډالر په ارزښت باندې هلته پانګونه کېږي. پاکستان مخه کړې ده، او کېدای شي د پاکستان او د ملګرو ملتونو د امنیت څخه د دغو دوو دایمي غړو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي، او حتی د امریکا پر وړاندې په نوې قطبندوی باندې تمام شي.
مجيب المر مننا
تاسك مننا
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده. البته په کابل کې په یوې بلې مظاهره کې د زورواکو پر ضد خلکو شعارونه ورکړي دي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سیشنبې د ورځې د حملو د تحقیقاتو څیړنه روانه ده او ډیر ژر به نتیجې له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریک شي. نن د کندهار والي همایون عزیزي د درملنې لپاره هندوستان ته واستول شو. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي افغان ولسمشر اشرف غني ته یو لیک استولی چې په کې له افغانستان سره د خپل هیواد د ملاتړ ژمنې تازه کړې دي. جزئیات ته ملالی بشیر پور راپور کړي.
د کندهار د سې شنبې د ورځې د بمی حملو د تحقیقاتو د بررسي نتایج به ډیر ژر له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریک سي. دا خبره د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. ښاغلی خپلواک وویل
د پیښنه په داسې سبا د مرکز نه او د هغه ترڅنګ د عربي متحده ایالاتو د بررسي چمن رااله بررسي تر دا وسور پایته نه رسیدلې او هم جریان لري. دا وروسته د بررسي څخه وروسته دوی خپل راپور یا هغه نتایج او د لیپ محلي کچې زموږ د امنیتي مسؤلینو سره او په مرکزي کچې هم د وزارت ته به وړاندې کیوري او د عربي متحده اماراتو د خپل حکومت سره به موضوع شریک کړي. تحقیقات د بررسي ده نه معلومیږي نن به پایته ورسیږي که سبب هم دوام وکړي.
د کندهار د ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو سره د خبر پر مهال دا هم وویل چې دغه ولایت د والي همایون عزیزي روغتیایي وضعیت اوس ته ډاډ ور دی. ښاغلی عزیزي د سې شنبې په ورځ د کندهار د ولایت په میلمستون کې د بمی چاودنو پر مهال ټپي سوی وو. ښاغلی خپلواک وویل چې د ښاغلی عزیزي لومړنۍ درملنه په کندهار ولایت کې وسوه او د درملنې لپاره اوس هندوستان ته تللی دی.
هغه انتقال سوی دی نن د هند هیواد ته یو مرکزی مجهز روغتون ته چې هلته تر درملنې لاندې دی. د ډاکټرانو سره چې موږ په تماس کې یو د هغوی د نقل قول پر اساس باندې چې روغتیایي وضعیت یې د بهبودۍ په حال کې دی. د تشویش خبره نشته، د خطر نه بهر دی، سوختګي ده چې وروسته به جراحي به هم کیږي. نن سهار هم د خپل فامیل سره هم ټلیفوني خبرې کړې.
په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي افغان ولسمشر محمد اشرف غني ته یو لیک لیږلی او په دغه لیک کې ښاغلی مودي لیکلی: کله چې مې په کابل او کندهار کې د حملو په اړه واورېدل، زه ډېر غمجن شوم. هندوستان پر افغانستان دغه حملې غندي. دا حملې د منلو وړ نه دي او د افغانستان د خلکو د هغه پرمختګ پر ضد دي چې دوی په ټولو زحمتونو سربېره کړی دی. ښاغلی مودي دا هم ویلي چې پر افغانستان حملې باید د ټولې نړۍ لخوا وغندل سي او د دې حملو کوونکي او ملاتړ یې باید محاکمه سي. مودي په دغه لیک کې د حملو د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی او د زیاته کړی چې هندوستان له افغانانو او د متحده عرب اماراتو د خلکو ملاتړ کوي او هیواد به د تروریزم د مخنیوي په مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای ولاړ وي. په کندهار او کابل کې حملې د افغانستان د ځینو ګاونډیو په شمول د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا وغندل سوې. د سې شنبې په ورځ د کندهار د ولایت پر میلمستون بمی حمله وسوه چې پکښې د ملي شورا د دوو غړیو او عربي اماراتو د ډیپلوماټانو په ګډون یولس تنه وژل سول او د کندهار د والي او متحده عرب اماراتو د سفیر په ګډون دولس تنه ټپیان سول.
خبری مجله اوري.
په کابل کې شمېر کسانو نن د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي. دوی تور پورې کړ چې په کابل، کندهار او هلمند کې وروستۍ بمی چاودنې چې د لسګونو کسانو ژوند یې واخیست پاکستان په مرسته ترسره شوې. له کابل زموږ خبریاله ناجیه صافی د دې غونډې د دې مظاهرې راپور راکوي.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې وروستیو خونړیو حملو د کابل ښار د اوسیدونکو بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. د کابل ښار دغو لسګونو اوسیدونکو او د روان د سبز یا زرغون بهیر لسګونو غړیو د جمعې په ورځ د یوې مظاهرې پر مهال له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د پاکستان سفارت وتړي او د دغه هیواد په وړاندې جدي ګامونه واخلي. دغو مظاهره کوونکو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره خپل غوښتنې مطرح کړې. د دغه پریکړه لیک یوه برخه د زرغون بهیر د یو غړي قانوني لخوا ولسل شو چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان له جنایت او د جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقانی او کوچا شورا د ترهګرو ډلو مشران دي، د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤول دولت په توګه دي چلند وکړي. منګل نړیوالې ټولنې واړو چې طالبان نړیوال ترهګریزه ډله اعلان کړي.
د پداس حل کې د چ په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې اونۍ د سه شنبه ورځې د خونړیو حملو لامل لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کابل او هلمند د تیرې اونۍ د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی، خو سره له دې چې د کندهار د ورستۍ حملې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوي لومړنۍ موندنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له ورستیو حملو سره تړاو لري او دا چاودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. ومغوښتل چې د جمعې ورځې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې برخه کې خبرو ته حاضر نشو. خو افغان مشرانو په کراتو ویلي چې پاکستان د ترورستانو ملاتړ کوي او ولسمشر غنی تر دې وړاندې د پاکستان د 500 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه چې په بروکسل کې کړې وه رد کړې او له پاکستان څخه یې غوښتي چې دغه پیسې دې په هغه هیواد کې د ترورستانو په ځپلو ولګوي. همدارنګه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د دې سازمان د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د نوم شاملولو ملاتړ کوي. له بلې خوا د زرغون بهیر یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید پاکستان د ترورستانو د ملاتړ په خاطر منځوي کړي او له دغه هیواد سره خپلې مرستې ودروي. د مظاهرې دوو ګډونوالو فهیم کوهدامنی او وحید اسرار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که
مونږ زکه د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شوی یو چې دغه ته د ترورستان وزاري روزل کیږي او تل آی اس آی او د پاکستان استخبارات زمونږ هوادوال په بیلابیل پلمو وښنی.
خواستم از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان
زموږ غوښتنه د افغانستان له بهرنی چارو وزارت څخه داده چې په کابل کې د پاکستان د سفارت فعالیتونه تر څارنې لاندې ونیسي. پاکستان د افغانستان په ټولو حملاتو کې ښکیل دی، په دې زموږ ټول وطنوال پوهیږي. نو زموږ غوښتنه داده چې یاد د پاکستان سفارت وتړل شي او یا هم پاکستان خپل د غوکړو ته د پای ټکی کیږي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان په ورستیو حملو کې ښکیل بلل شوی چې د دغه هیواد پخوانی پوځي مشر متقاعد جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ ضد د 9 اسلامي هیوادونو د اتحاد مشر ټاکل شوی. په همدې حال کې افغان کارپو عزت الله بری وایي تر هغه چې پر پاکستان په نړیواله کچه فشارونه زیات نشي، په افغانستان کې به دا ډول حملې روانې وي.
په کابل کې تم کې شو او بیا هم د مظاهرې راپور. د پروان د مدني ټولنې استازیو او د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو نن د غیر مسؤوله وسلوالو له ناوړه چلند او زور زیاتی د ویم اعتراضي غونډې پر مهال شکایت وکړ. د دې اعتراضي غونډې راپور هم له کابله ناجیه صافی راکوي.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو فعالیتونه او وروستۍ ناامنۍ د دغه ولایت لزګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزي حکومت ته ورسوي. دوی د جمعې په ورځ د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسله والو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند تریخ کړی.
در دوه ماه اخیر چند سه پیغامې که در پروان رخ داد واقعا نگران کړ.
په تیرو دوو میاشتو کې چې کومې پیښې په پروان ولایت کې رامنځته شوې دي، موږ ته د اندېښنې وړ دي. پروان له ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ دی. د سیمه ییزو زورواکو او د غیر مسؤوله وسلوالو شمېر تر بل هر وخت پکې ډېر دی. داسې کسان هم شته چې د پروان له مرکز او نورو ځایونو څخه یې ملاتړ کوي.
دوی همدارنګه وایي د دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونه شي، په پراخو مظاهرو به لاس پوری کړي. لدی وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤول وسله والو له فعالیت څخه مرکزی حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو. په همدې حال کې بیا د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی وی غیر مسؤول وسله وال په پروان ولایت کې حضور نه لري. موړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه منله چې په دغه ولایت کې غیر مسؤول وسله وال فعالیت لري.
دا د مدني ټولنو ته د موږ احترام ده، نو دا د دوی خپل نظر ده. مونږ دلته غیر مسؤول وسله وال خو غالي او غل په هیڅ صورت هلته ګرځېدی نه شي. نو مونږ د دې توانمندي لرو چې څوک باندې تیری وکړي یا څوک ظلم وکړي، مونږ د دې چې هر څوک یې مونږ نیولی شو او نیولی دي. غیر مسؤول وسله وال په هیڅ صورت باندې دوی نه شي ګرځېدلی.
د پروان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤول وسله والو د شتون خبره ردوي چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو خبرداری ورکړی که د غیر مسؤول وسله وال بې وسلې نه شي، دوی به نورو ناامنیو ته هم لمن ووهي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روان خبري مجله کې په ورستیو کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ولو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې د فلسطیني لوري د مذاکره کوونکي پلاوی مشر صاحب اورایقات نن په ماسکو کې غونډه وکړه. دواړو خواوو د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې د مذاکرو پیل ته پر تعهد ټینګار وکړ. فرشته جلال سي او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې له صاحب اړیکات سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره به ټولې هڅې وکړي. لاوروف ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین د رهبرانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو وخت را رسېدلی او ویل چې مسکو د دواړو خواوو د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیار دی. د دواړو خواوو خبرو او اصولو ته پام موږ ته څرګنده سوي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د مخامخ خبرو وخت را رسېدلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی په 2018 میلادي کال کې هم د اسرائیل او فلسطیني ادارې د استازو او مشرانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د کوربتوب وړاندیز کړی و. د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د فلسطیني لوري د مذاکره کوونکي پلاوی مشر صاحب اړیکات نن په مسکو کې خبري اعلان ته وویل. د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا غوښتنه منلې چې په مسکو کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. اړیکات او لاوروف دا ونه ویل چې د فلسطیني ادارې مشر او د اسرائیل صدر اعظم به دقیقا څه وخت په مسکو کې سره ګوري. اسرائیلی لوري په دې اړه چې نتنیاهو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بلنې ته څه ځواب ورکړی څه نه دی ویلي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کلات، اسدآباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نصر الله لشاجوی څخه پر اسولې سمس کلی کې افغانانو راځي لاس په دوا شو چې سوله وشي. ولی ولا لسابل لیکي هوا باراني را ان شاء الله باران به وشي. اسد اندر لمیزان ولسوالی لیکي اوس مېده مېده باران وري، خلک ورته خوشاله دي او هیله ده چې تر سهاره پسې تیز شي. عبدالواسی ارمان له لوګره پر اسولې سمس کلی کې لري حکومت د سولې خبري تیز کړي. بشیر هلمن له کابل لیکي د پاکستان دوه مخه سیاست د دې بایس شوې ده چې په افغانستان کې جنگ دوام وکړي. علی حضرت جواد د خوست له ځاځي میدان لیکي افغانان دي د هغو پر ضد مظاهره وکړي چې کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی په پاکستان کې د خپل هیواد پر ضد هلې ځلې کوي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا لسمکنوی لیکلی دی لګردیزه تر ډنډ پټان ولسوالی پورې غزیدلې سړک ته ترانزیت شي او پر پول دی د ویزې سیستم فعال شي. سنا سادات له میدان وردک نه پر استولې سمیس کې لیکلی دی له حکومت غواړم چې د متحد عربی اماراتو د ډیپلوماټانو قضیه ژر تر ژره وڅېړي. د سیشن بی پورس د عربی متحد اماراتو 15 ډیپلوماټان په کندهار کې د وی چاودنې پر مهال ووژل شول. بصیر هیله من چې مخکې هم یو سمیس راستولی و په یو بل سمیس کې لیکلی دی سبا 9:30 د پروفیسور موسا وردک د جنازې مراسم د کابل په عیدګاه جماعت کې ترسره کیږي او د هغه سمیسونه و چې ازادي راډیو ته تاسو په دې خبري مجله کې راستولي وو. البته یو شمېر سمیسونه چې ازادي راډیو ته راغلي وو یا ډیر وشته وو او یا د ځینو محتوا سمن لوستل کېده چې هغه مولا تاسو سره نقل شریک. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې زما همکار له تاسو سره دی او هغه به دا وړاندې نیم ساعته خبري مجله مخته یوسي. آقا صاحب مهربانی
تشکر. احمد شبر خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این نیم ساعت من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشهایی داریم در مورد این که نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید پاکستان باید از حمایت گروههایی که در افغانستان تهدید بار میآورند دست بکشد. مشکلات برگشت مهاجرین و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط مهمترین خبرها. صدها تن امروز در برابر سفارت پاکستان در کابل اعتراض کردند. حکومت سوریه میگوید راکتی که از سوی اسرائیل پرتاب شده یک قرارگاه هوایی نظامی را در این کشور هدف قرار داده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال دیدار از ویتنام است. با این خبر آغاز میکنیم که جنرال جیمز ماتیس نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است اگر وزیر شود بر پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا فعالیت گروه‌های مستقر در خاک این کشور را که امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند متوقف سازد. جنرال ماتیس این را دیروز در صحبت با سناتوران آمریکایی گفت. او روز گذشته از سوی کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا به عنوان نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای احراز کرسی وزارت دفاع این کشور مورد تایید قرار گرفت و امروز رأی‌گیری عمومی در موردش انجام می شود. جنرال ماتیس 66 ساله در اردوی آمریکا 14 سال خدمت کرده و در 4 دهه خدمت کرده و در سال 2013 میلادی بازنشسته شده است. سخنگوی والی ننگرهار میگوید در جریان یک عملیات یک مسئول مالی شبکه القاعده و 4 تن دیگر را بازداشت کردند. عطاالله خوگیانی در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که این افراد در جریان یک عملیات خاص دیشب در منطقه جوی 26 ولسوالی غنیخیل بازداشت شدند. خوگیانی گفته است که در مورد روشن شدن هویت چندین کشته و زخمی در این عملیات تحقیقات روان است. به اساس یک خبر دیگر مقام‌های محلی می‌گویند که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش خانه‌های مردم عادی را در ولسوالی کوت ننگرهار سوختاندند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که 60 خانه مردم را صبح امروز در مناطق بابا غوندی و برسیپای ولسوالی کوت سوختاندند. او گفتش است که این خانه ها خالی بود و مردم از آنها به جای دیگر کوچیده بودند. صدها تن در برابر سفارت پاکستان امروز در کابل اعتراض کردند. معترضان اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمایت از تروریسم متهم کردند. فهیم کدامنی یک عضو جنبش روند سبز در صحبت با رادیو آزادی امروز بیشتر گفت.
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجا لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه ISI و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به این و آن به قتل میرسانند.
این اعتراض به دنبال حمله های خونین سه‌شنبه در کابل، کندهار و هلمند صورت گرفت. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. همایون عزیزی والی کندهار برای معالجه بیشتر به هند فرستاده شده است. محمد صمیم خپلواک سخنگوی او این را امروز بر رادیو آزادی گفت. آقای عزیزی در انفجار سه‌شنبه در مهمانخانه ولایت کندهار یک جا با سفیر امارات متحده عربی زخمی شد. در این انفجار 11 تن به شمول معاون والی کندهار، یک دیپلمات جوان افغان و نیز 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت سوریه میگوید راکتی که از سوی اسرائیل پرتاب شده قرارگاه هوایی نظامی را در بیرون از دمشق پایتخت این کشور هدف قرار داده است. مرکز قمانده اردوی سوریه امروز گفت که چندین راکتی که دیشب از شمال اسرائیل پرتاب شد محوطه را که از سوی نظامیان برجسته موسوم به محافظان جمهوریت استفاده میشد هدف قرار داده است. اسرائیل این گزارش را نه تایید و نه رد کرده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استثناء 20 ساله پالیسی مهاجرت ایالات متحده آمریکا برای کیوبایی ها را خاتمه داده است. بر اساس پالیسی قبلی تقریبا همه کیوبایی هایی که به خاک ایالات متحده آمریکا وارد می شدند بدون توجه به اینکه ویزه سفر می داشتند یا نه فوراً برایشان اقامت ایالات متحده آمریکا داده می شد. قصر سفید در بیانیه دیروز خود اما با تاکید گفته است که با استقبال کردن از کیوبایی ها مثل مهاجران از کشورهای دیگر جهان همچنان ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا همچنین برنامه خاص حرفه‌ای طبی را که به اساس آن پرسنل طبی کیوبا اجازه کار یا درس خواندن در بخش‌های طبی را در خارج از کیوبا می‌یافتند خاتمه داده است. ایالات متحده آمریکا و کیوبا در بخش از عادی ساختن روابط میان دو کشور در مورد این تغییرات مذاکره کرده بودند. کیوبا به نوبت خود توافق کرده است که شهروندان کیوبا را که از ایالات متحده آمریکا به این کشور رفتند دوباره برمیگرداند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در حال دیدار از ویتنام است. کری با نگوین خوان فوک صدر اعظم ویتنام و سرپرست وزارت خارجه این کشور امروز در هانوی دیدار خواهد کرد. قرار است کری در بازگشت به ایالات متحده آمریکا از پاریس و لندن نیز دیدن کند. همچنین او در 18 ماه جنوری در اجلاس اقتصادی جهان در داووس سوئیس اشتراک خواهد کرد. این آخرین دور سفرهای خارجی کری به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کاست. کری در سال 2013 وزیر خارجه آمریکا شد و تا کنون با طی کردن مسافت بیش از 2,200,000 کیلومتر به 91 کشور جهان سفر کرده است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در 20 ماه جنوری مراسم تحلیف خود را به جا آورد. ترامپ رکس تیلرسون را به حیث وزیر خارجه کابینه اش نامزد کرده است.
ساعت 6:37 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر وزیر دفاع شود بر پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا از گروه هایی که در افغانستان تهدید بار می آورند حمایت نکند. نتایج بررسی های انفجار در مهمانخانه کندهار که چندین مقام در آن کشته و زخمی شدند. ده ها تن از اعضای روند سبز در کابل دست به تظاهرات زده و از جامعه جهانی خواهان تعزیرات علیه پاکستان شدند. یک تن از آنان می گوید
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجه لانه های تروریست تربیه میشن. آیسای و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به قتل می رسانند.
مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و سازمان نهادهای بین المللی در مورد برگشت پناهندگان افغان یک بار از کشورهای همسایه نگرانی دارند. سخنگوی این وزارت گفت
بابت از اینکه این روند اگر ادامه پیدا بکنه ممکن دولت افغانستان به دشواری مواجه شود.
و صحبت در مورد اینکه وزیر خارجه روسیه با هیئت مذاکره کنندگان صلح فلسطینی ملاقات نمود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جیمز ماتیس از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا نامزد وزارت دفاع این کشور شده است. او میگوید اگر به حیث وزیر دفاع تعیین شود، بالای پاکستان فشار وارد میکند که فعالیت آن از گروه های مسلح را در قلمرو خود متوقف سازد که برای امنیت افغانستان تهدید به شمال میروند. موضوع را فرشته نگاه پیگیری کرده است.
جیمز ماتیس نامزد پنتاگون روز گذشته در مجلس سنای آمریکا گفت موجودیت لانه‌های تروریستی در قلمرو پاکستان مشکل عمده است که نیروهای افغانستان با آن روبرو است. ماتیس جنرال متقاعد آمریکا گفت موجودیت پناهگاه‌های امن طالبان افغان در پاکستان امر نقل آزادانه و فعالیت‌های اعضای این گروه در آنجا یک مسئله مهم است که نیروهای افغان را به چالش کشیده است. آقای ماتیس توانست رأی اعتماد کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا را برای تعیین شدن به عنوان وزیر دفاع آمریکا به دست آورد. او در سخنرانی به اعضای این کمیته گفت اگر وزیر دفاع تعیین شود، بالای تمامی گزینه‌ها غور خواهد کرد تا بتواند پناهگاه‌های امن افراطی‌ها را در پاکستان از بین برد، آن پناهگاه‌هایی که به گفته او به امنیت افغانستان تهدید جدی‌اند. جیمز ماتیس تأکید کرد که کشورهای منطقه مسئولند تا از روند صلح میان حکومت افغانستان و گروه‌های مخالف این کشور حمایت کرده و در آن راستا همکاری کنند. نامزد پنتاگون همچنان گفت کشورهای منطقه باید بالای گروه طالبان و شبکه‌های افراطی عامی آن گروه فشار وارد کنند تا به خشونت‌ها در افغانستان خاتمه دهند. جیمز ماتیس گفت پاکستان باید تشویق شود تا اقدامات بیشتر را در برابر گروه طالبان و شبکه قانی روی دست گیرد. به گفته آقای ماتیس، امریکا در تلاش‌هایش برای حمایت از روند صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باید منافع امنیت ملی خودش را در نظر بگیرد و همچنان به استقلالیت افغانستان هرج بگذارد. جیمز ماتیس همچنان از شرایط سیگانه حمایت کرد که اداره باراک اوباما جهت پیوستن طالبان به مذاکرات صلح وضع کرده است که آن قطع روابط با شبکه القاعده، دست برداشتن از خشونت و هرج گذاشتن به قانون اساسی افغانستان می باشد. به باور آقای ماتیس این همه خواستهای منطقی است که از طالبان صورت گرفته. جیمز ماتیس در پاسخ به کمک‌های مشروط آمریکا به پاکستان واضح ساخت که بالای تمامی امکانات غور خواهد کرد. او گفت اگر من به حیث وزیر دفاع آمریکا تعیین شوم، مشترکاً با وزارت خارجه و کنگره کشورم کار می‌کنم تا پاکستان را برای همکاری در عرصه‌های تشویق کنم که برای امنیت ملی آمریکا و منطقه مهمند. اداره باراک اوباما که تا یک هفته دیگر دوره کاریش به پایان می‌رسد، همواره از اسلام آباد خواسته است تا جلب فعالیت شبکه یقانی و دیگر گروه‌های افراطی را بگیرد که در قلمرو این کشور مستقرند. حکومت پاکستان مکرراً گفته که در مبارزه با تروریسم متحد است و از عملیات نظامی اردو این کشور در وزیرستان شمالی که پناهگاه‌های امن گروه‌های مسلح خوانده می‌شود به گونه مثال یادآوری می‌کند. اما مقام‌های افغان ادعا می‌کنند که عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی تنها برای هدف قرار دادن آن حد از گروه‌ها راه اندازی شده که علیه پاکستان فعالیت دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بررسی حمله بر مهمانخانه ولایت کندهار ادامه دارد و نتیجه آن به زودی با مقامات محلی و مرکزی شریک ساخته می شود. در این حمله 11 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی کندهار با ابراز این مطلب گفت همایون عزیزی والی کندهار که یکی از زخمی های حمله روز سه‌شنبه می باشد امروز برای تداوی به هندوستان فرستاده شده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
مقام ها در ولایت قندهار می گویند نتایج تحقیقات حمله بر مهمانخانه این ولایت به زودی اعلام می شود. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار گفت
صبح
همان روز حادثه آیت از مرکز و همچنان تیم بررسی کننده از امارات متحده عربی به قندهار آمدند. اما بررسی آنها تا کنون تمام نشده و تحقیقات ادامه دارد. آیت پس از بررسی این حمله نتایج کارشان را با نیروهای امنیتی در سطح محل شریک ساخته و گزارششان را به وزارت‌های مربوط ارائه خواهند کرد. ضمناً تیم بررسی کننده امارات متحده عربی گزارش خود را با حکومت این کشور شریک می‌سازد، اما نتایج تحقیقات تا هنوز معلوم نیست که امروز تمام می‌شود و یا فردا هم دوام خواهد کرد. در نتیجه حمله بر مهمانخانه ولایت قندار که روز سه‌شنبه به وقوع پیوست 11 نفر کشته و به شمول والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی 12 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی قندهار که با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود وضعیت صحی همایون عزیزی والی قندهار خوب بوده و قابل اطمینان است. به گفته صمیم خپلواک معالجه ابتدایی همایون عزیزی در ولایت قندهار صورت گرفته و او برای تداوی بیشتر به هند فرستاده شده است. همزمان با این نرندرا مودی صدر اعظم هند در یک نامه عنوانی رئیس جمهور افغانستان ضمن تقبیه این حمله چنین نوشته است: زمانی که خبر حمله در کابل و قندهار را شنیدم خیلی متاثر و غمگین شدم. هندوستان این حملات را محکوم می کند. آقای مودی این مطلب را نیز گفت که حمله بر هر نقطه افغانستان باید از سوی جامعه بین المللی محکوم شود و عاملان و حمایت کنندگان این حملات باید محاکمه شوند. صدر اعظم هند در این نامه با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز تسلیت نموده، گفته که هندوستان از افغانان و مردم امارات متحده عربی حمایت می کند و کشورش در مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان ایستاده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از اعضای روند سبز پاکستان را عامل حملات اخیر در افغانستان خوانده و جامعه جهانی خواستند تا تعزیرات بالای پاکستان را افزایش داده و طالبان مسلح را با عنوان گروه تروریستی بشناسند. اینها که در عکس‌العمل به حملات اخیر در افغانستان در برابر سفارت پاکستان در کابل گرد هم آمده بودند، شعارهای ضد شبکه استخباراتی و نظامی پاکستان را سر می دادند. وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری می کند، اما رهبران حکومت پیش از این پاکستان را حامی تروریسم خوانده و از مقامات آن کشور خواستند تا از حمایتشان از طالبان مسلح دست بکشند. تمیم اخگر در این مورد از کابل گزارش دارد که با صدای مردم آغاز می شود.
حملات تروریستی اخیر در کابل، قندهار و هلمند خشم باشنده های شهر کابل را برانگیخته و ده ها تنشان در روز جمعه با سر دادن این شعارها در برابر سفارت پاکستان گرد هم آمده بودند. روند سبز که این گرد همایی و راهپیمایی را راه اندازی کرده از حکومت می خواهد تا در برابر پاکستان اقدام جدی کرده و سفارت آن کشور در کابل را ببندد. قانونی یکی از اعضای این روند که قطعنامه را به خانش گرفته بود در بخشی آن چنین آمده است:
زمان گفته نداره چی در پاکستان جنایت او جنایت
و می گوید خواست ما این است که پاکستان از جنایت و حمایت از جنایت دست بردارد. رهبرای شورای حقانی و کویته باید به بخش عدلی حکومت افغانستان سپرده شوند و با این حکومت برخورد مناسب صورت گیرد. ما از جامعه جهانی می خواهیم تا طالبان مسلح را به عنوان گروه توریستی اعلام کند. این واکنش ها در حالی است که حملات انفجاری و انتحاری روز سه‌شنبه هفته گذشته در کابل، قندهار و هلمند ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت حملات کابل و هلمند را طالبان مسلح به عهده گرفتند، ولی آنها از گرفتن مسئولیت حمله قندهار که در آن چندین دیپلمات امارات متحده عربی کشته شدند انکار می‌کنند. خواستیم در زمینه موقف تازه‌ی حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما شکیب مستغنی با آن که در ابتدا به صحبت در این زمینه تعهد کرده بود ولی سپس حاضر نشد. اما رهبران حکومت همواره پاکستان را حامی تروریسم خطاب کرده و اخیراً رئیس جمهور محمد اشرف غنی از کمک 500 میلیون دلاری پاکستان در نشست قلب آسیا امتناع ورزیده و از مقامات آن کشور خواست تا این پول را در راستای از بین بردن لانه‌های تروریسم در خاک خودشان مصرف کنند. رئیس جمهور افغانستان پیش از این در نشست با اعضای کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد در کابل از آنان خواست تا طالبان مسلح را نیز به دلیل حملات تروریستی در لسته سیای آن سازمان شامل سازد. از سوی دیگر شماری از اعضای روند سبز به رادیو آزادی گفتند که جامعه جهانی باید پاکستان را به دلیل حمایت از تروریسم در انزوا قرار داده و کمک ها با این کشور قطع گردد. فهیم کهدامنی، وحید اصرار و قلندر ولیزاده سه تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجه لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه آیسای و استخبارات پاکستان هموطنان ما را را به این و آن به قتل میرسانند.
خواست ما از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان زیر نظر بگیره. پاکستان در این جای شک نیست، در تمام اند حملات فقط سفارت پاکستان یا بسته شوه یا اینکه پاکستان به این حملات خود خاتمه بده.
ما میخواهیم قطع روابط بکنیم با همین پاکستان، پاکستانی که سالهاست خون ملت افغانستان به خاک ریختانده.
پاکستان در حال بر حمایت و سازماندهی این حملات متهم شناخته می شود که اخیراً اتحاد 39 کشور اسلامی علیه توریسم راحل شریف لویدرستیز پیشین این کشور که به حمایت از توریسم متهم است را به عنوان رئیس این اتحاد گماشتند. از سوی دیگر عزت الله برای یکی از آگاهان امور می گوید تا زمانی که جامعه جهانی پاکستان را به عنوان حامی توریسم نشناخته و آن کشور را به انزوا نکشاند، سلسله قربانی گیری از افغان ها ادامه خواهد داشت.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
مقام های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مانند سازمان ها و نهادهای بین المللی درباره برگشت پناهندگان افغان از کشورهای همسایه ابراز نگرانی می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در مورد برگشت اجباری تقریبا 9000 مهاجر بدون اسناد از ایران و پاکستان در هفته اول سال 2017 میلادی ابراز نگرانی کرده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید پالیسی برگشت مهاجرین افغان از دو کشور همسایه این است تا زمانی که شرایط در داخل افغانستان به صورت درست مساعد نشود، این کشورها مطابق به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی نباید به اخراج اجباری مهاجرین افغان دست بزنند. در یک هفته اول سال جدید میلادی حدود 9000 مهاجر افغان فاقد اسناد از ایران و پاکستان اخراج گردیده و در این فصل زمستان به افغانستان برگشتانده شدند. اما برگشت این تعداد مهاجرین از ایران و پاکستان نگرانی نهادهای بین المللی کمک به مهاجرین را برانگیخته است. اداره مهاجرت بین المللی یا IOM گفته که برگشت مهاجرین افغان به کشورشان این نگرانی را به میان آورده که افغانستان جنگ زده چگونه میتواند با یک بارگی این تعداد مهاجرین را بپذیرد و در جابجایی آنها رسیدگی نماید. ولی سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید آنها با کمک نهادهای بین المللی میتوانند این 9000 مهاجرین دیگر را یاری رسانند. اسلام الدین جرأت در صحبت با رادیو آزادی اضافه کرد
برگشت افغانهایی که فاقدین مطرح هستند گویا از پاکستان و ایران، دولت افغانستان با مشکل جدی مواجه نخواهد ساخت، اما از بابت از اینکه روند اگر ادامه پیدا بکنه ممکن دولت افغانستان با دشواری مواجه شود، جدا ما نگرانی خود همسان با سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط ابراز می‌داریم.
اداره مهاجرت بین‌المللی می‌گوید در هفته اول سال 2017 میلادی 1643 مهاجر از پاکستان و 7776 مهاجر افغان از ایران دیپورت شدند. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید خواست دولت افغانستان از کشورهای همسایه و هم کشورهای اروپایی این است که هر نوع عودت مهاجرین افغان را مطابق به کنوانسیون و یا هم تفاهم نامه ها در این زمینه انجام دهند و خود را مطابق به معیارهای بین المللی عیار سازند. آقای جرأت اضافه کرد در چند حکومت افغانستان در جریان سال 2016 میلادی به کمک نهادهای بین المللی توانسته که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه و اروپایی را جابجا کند، اما این وزارت میخواهد که برگشت مهاجرین چی با اسناد و بدون اسناد به طور داوطلبانه و مطابق به وضعیت این کشور باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شمار از فعالان مدنی و باشندگان ولایت پروان از ظلم و ستم افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت میکنند. اینها که روز جمعه در کابل گرد هم آمده بودند، از حکومت خواستند تا جلوی فعالیت افراد زورمند و مسلح غیر مسئول در این ولایت را بگیرد. اما مقامات امنیتی این ولایت موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در ولایت فرمان را رد میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از تمیم اخگر میشنویم که با صدای معترضین آغاز میگردد.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زرگو محلی چرا قانون نشکنی؟
فعالیت گروه های مسئله غیر مسئول در ولایت پروان باشنده های این ولایت را واداشته است تا به کابل آمده و اعتراضشان را به حکومت مرکزی برسانند. ده ها تن از آنان روز جمعه در نشست اعتراضی از حکومت خواستند تا جلوی افراد مسئله غیر مسئول در این ولایت را بگیرد. یعقوب رسولی فعال مدنی و برگزار کننده این نشست به رادیو آزادی گفت فعالیت و موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در ولایت پروان مردم را به سطوح آورده است.
در دو ماه اخیر چند حادثه پیهمی که در پروان رخ داد واقعا نگران کننده و واقعا قابل تاسف است. پروان در یک وضعیت بد امنیتی قرار دارد. زورگویان محلی بیش از حد با تمام بیشرمی ها قلدرگری میکنند در اونجا. حضور افراد مسلح غیر مسئول هم در اونجا بیشتر است. پیش شده هستن کسانی که از درون مرکز حمایت میشن، از جاهای دیگه حمایت میشن تا بر سر مردم پروان وضعیت بدی را آورده باشن.
این اعتراض کنندگان میگویند حتی کارمندان حکومتی هم از ظلم و ستم افراد مسئله غیر مسئول در امان نیستند. آنان برای شیرزه یکی از کارمندان ریاست امنیت آن ولایت نیز عدالت خواهی کرده و میگویند که او چند پیش از سوی افراد مسئله غیر مسئول لتکوب شده است. شیرزای هم که خود را یکی از کارمندان ریاست امنیت ولایت پروان معرفی می کند در کابل به خبرنگاران گفت این اجرای وظیفه سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد حمله قرار گرفته و در نتیجه یک چشمش را نیز از دست داده است.
زمانی شخص مجرم می خواستم بازداشت بکنم در داخل شهر چاریکار که با شمار از افراد مسلح غیر مسئول سر خوردم. اینا با حمایت از مجرم پرداختن و بالای ما حمله کردن. ما 7 نفر از کارمندان امنیت ملی بودیم همراه با سربازای ما که مورد لتکوب جدی تمام کارمندان قرار گرفتن و ما را خل سلا نمودن. در نتیجه به سر ما با نوک کلاشینکوف زدن و در نتیجه ما چشم راست خود از دست دادم. قماندانی امنی پروان در جایی که مراجعه کردم و رقی عرض کردم دیگه کدام هیچ کسی به دادم نرسیده تا اداره ارگان خودم.
پیش از این شماری دیگری از باشنده های ولایت های شمالی نیز از حضور افراد مسئله غیر مسئول در ولایت هایشان شکایت کردند. تلاش کردیم تا در این زمینه پاسخ وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما در این حال محمد زمان مموزه قماندان امنی پروان میگوید افراد مسئله غیر مسئول در آن ولایت وجود ندارد. با او در صحبت با رادیو آزادی این انتقادات را رد کرد.
منگه دلته غیر مسئول و سوال خو غلی و غلط هیچ صورت هلته گرجیده نشید.
وی میگوید افراد مسئله غیر مسئول و دزدان در اینجا گشت و گذار کردن نمیتوانند. قضیه طوری است که دو فرد با هم جنگ کردند. یکی کارمند امنیت و دیگرش پلیس است. پلیس هم او را با سنگ مجروح ساخته که قضیه حقوقی است و پس از آن از طریق جرگه صلح هم کردند. افراد مسئله غیر مسئول قطعا در اینجا بودن نمیتوانند. مقامات محلی ولایت پروان در حال فعالیت های افراد مسئله غیر مسئول را رد می کنند که شماری از اعضای ولیسی جرگه پیش از این هشدار داده گفتند که اگر افراد مسئله غیر مسئول در ولایت های شمالی به شمول پروان خل سلا نشده و یا هم در صفوف نیروهای امنیتی جذب نشوند ناامنی ها بیشتر از قبل دامن زده خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز با رئیس هیئت مذاکره کنندگان صلح فلسطین در مسکو پایتخت روسیه ملاقات کرد. روسیه روی آغاز مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین تاکید کرده و گفته است که آماده میزبانی این مذاکرات می باشد. جزئیات بیشتر را از فرشته نگاه می‌شنوید.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو با صاحب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینیان دیدار کرد و پس از این دیدار در صحبت به خبرنگاران گفت تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان جریان دارد. آقای لاوروف تاکید کرد که وقت آن رسیده که رهبران اسرائیل و فلسطینیان با هم رو در رو گفتگو کنند و مسکو آماده میزبانی از این گفتگوهاست. او میگوید هر نوع تلاش را برای امکان پذیر ساختن گفتگوهای سازنده میان اسرائیل و فلسطینیان انجام خواهیم داد. همانطور که آگاه هستید، ما برای میزبانی از این گفتگوها در سپتامبر 2016 میلادی آماده بودیم و اکنون هم هر زمانی که دو طرف موقف خود را برای آماده بودن به مذاکرات نشان دهند، ما آماده این کار هستیم. وزیر خارجه روسیه همچنان گفت با در نظر داشت اصول گفتگوهای دو جانب، ما به این نتیجه رسیدیم که وقت گفتگوهای رو در رو رسیده است. از سوی دیگر صاحب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینیان میگوید محمود عباس رهبر فلسطینیان پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برای دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مسکو پذیرفته است. اما سرگی لاوروف و صاحب اوریقات در مورد وقت دقیق ملاقات میان نتانیاهو و محمود عباس چیزی نگفتند. مقامهای اسرائیلی نیز تاکنون در این مورد تبصره نکردند.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح دوباره آغاز میشوند و تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.